مشه اوریدونکو دا اوتخټک در سره ما او د مشال ریډیو په دی یو سات خبرونه کې به تاسو ته د وکیل سلمل شینواری د فن شعر او ادب لپاره د خدماتو په اړه یو راپور در اورم. اوریدونکو تاسو کله مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ کړئ او د اغې د لارې تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د وکیل سلمل شینواری د فن او ادب لپاره د خدماتو په اړه د اغه راپور چې تاسو په سر کې مونږ ویلو. دا راپور د مشال خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لېګل دی. دا اوګد راپور دی او د دې په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
بندي غونه د وکیل سلمل شنواری د لنډو کیسو ټولګه ده. دا د شمیر په لحاظ د هغوی لسمه کیسه ټولګه ده. خدا دریمه داسې ټولګه ده د وکیل شنواری چې په افغان ټولنه کې مېرمنو ته ورپې خوستونځو په اړه لیکلې ده. دا ټولګه بیخي اوس چاپ شوې ده. دومره تازه ده چې وکیل شنواری په خپل هم نه دلوسته ځکه چې هغوی په خارج کې دي او دا ټولګه په پېښور کې چاپ شوې ده او لانی کمرغه زموږ لاس ته رسېدلې ده. د دې ټولګې او د دوی د نورو کیسو په اړه مو د وکیل شنواری سره مرکه کړې ده. راځئ چې وایو ورو.
السلام علیکم ستړی مشه سلمل صاحب، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام، تاسو هم ستړی مشه راشد خان. سلام په خپل وار تاسو ته او تاسو د دې ارزښتناکې خپرونې ټولو اوریدونکو ته درناوی او سلامونه ډیر لری وړاندې کوم. خدا و آباد اوسئ. مننه مولا بلنی چې مرکه در سره وکړم.
د لنډو کیسو نوې ټولګه مو مبارک شه سلمل صاحب. د هغې په اړه پوښتنې لرو تاسو نه. په لومړی د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې تاسو کله وزېږېدی، کوم ځای کې وزېږېدی او بیا د ژوند تیرولو لپاره سس کارونه کړی دي، اوس څه کوي؟
زه خو د ننګرهار ولایت د اسکی مینی ولسوالۍ د دولت خیلو کلی کې زیږیدلی. ما زده کړې ما ابتدایي او منځنۍ په ننګرهار میاو مر ښوونځي کې، وروسته د ننګرهار په میخانیکي لیسه کې کړي دي. بیا په شپېتمو کلونو کې د وخت شوروي اتحاد د بیلاروسي جمهوریت ته تللی. ما د مینس په ښار کې ما لوړې زده کړې کړې دي او د عسکري علومو پیداګوژۍ برخه کې ما ماستري ډیګري لاسته راوړې ده. بیا چې راغله ما د هیواد په تعلیمي نظامي موسسو کې مې د استاد په اسمنې دندې په مخ کې وړې دي. بیا د ډاکټر نجیب الله د حاکمیت وړاندېدو ما سره مې هیواد پریښی دی او په پېښور کې د وفا په اونیزه کې دغه اونیزه د محتمې مرستیال په توګه دنده په مخ کې وړې ده. همدارنګ مې له بی بی سي سره د هغې په یو پروجکټ نوی کور نوی ژوند کې هم کار کړی دی. بیا 1996 کې کډوالۍ ته اړ شوی ما سلوا کې 13-14 کاله اوسېږم او بیا 2000 میلادی کال کې لندن ته راغلی ما او لندن کې تر اوسه استوګن یم.
بندي غونه د ستاسو نوی کتاب دی. د ستاسو د لنډو کیسو لسمه ټولګه ده خو د ښځو په اړه ستاسو کیسې چې دي د هغې دریمه ټولګه ده. نو دومره زیاتې کیسې د ښځو په اړه یو سړی څنګه ولیکلې؟ څنګه مو ور پام شو چې د ښځو په اړه کیسې ولیکئ؟ ځکه چې دلته خو زیاتره د ښځو په اړه چې کیسې لیکل کېږي یا شاعري کېږي نو ښځې کوي. تاسو د یو سړی په حیث دا څنګه خپل وظیفه وګڼله، خپل فرض مو وګڼل چې دا کیسې ولیکئ؟
باندې غوونه لکه چې تاسو ویل زما لسم ټولګه ده او په میرمنو په موضوع باندې دا درېمه ده او دا پوښتنه هم ډېره په ځای او ښه پوښتنه ده. اگر که ما دا پوښتنه د اغزن پالنګ په خپله سریزه کې هم ځواب کړې ده او هغه ځوابونه بیا را غبرګوم. اول خو دا ستر راشد خان چې د ښځې مسلې او ستونزې راسپړل زموږ په ټولنه کې په تېره بیا په پښتني ټولنه کې ډېره بنیادي مسله ده. دویمه دا چې افغان ښځه په ځانګړې توګه پښتنه ښځه ویریږي د ځان په باب د خپلو احساساتو هیلو غوښتنو او په دې معنی دا روان ظلم چې په تاریخ لري او لا هم دوام لري د دې په باب څه ولیکي. بل مسله دا ده چې ما د ښځې له موضوع سره د هغې هغه د بربنډوالي شولیتې مسله هم یو ځای کړې ده په خپلو کیسو کې هم منعکس کړې ده چې دا هم د ښځې او د نارینه یوه مهمه موضوع ده. اهمیت یې په دې کې هم دی چې دا موضوع څومره چې مهمه ده هومره ورباندې بندیز دی او تابو ګڼل کېږي. نو ته خو پوهېږي چې حتی افغان شاعر او افغان لیکوال پښتون لیکوال په تېره په ځانګړې توګه له داسې موضوع نه په څنګ کېږي او په دې موضوع لیکلو باندې هم ویریږي هم شرمېږي. نو یوه پښتنه مېرمنه به څنګه جرأت وګاندي چې د ژوندانه دغه مهم اړخ هم په خپل شعر کې یا په داستان کې راونغاړي. ښځې که د خپلو احساساتو د خپلې سیکشوالیټي د خپلو په دې باندې روان تېری کې ویلی شوی هنري کولی شوی نو اوس به دا دومره بلا لنډۍ موږ چېرته لرو دی. نو ما په دې خاطر چې یو ډول دا اگر که دا مسله منې زه ډېرو یوې لویې برخه ستایلی یم خو ډېرو غندلی یم خو زه هغه رسالت چې وینم چې بالاخره یو څوک باید دغه مهم برخه د ښځو راوسپړي. ما د دې د خاطر هم د ښځو موضوع د کیسه کولو یوه خپله وجیبه او رسالت ګڼل دي.
ډېرې کیسې مو څنګه ولیکلې د ښځو په اړه ځکه چې یوه نیمه کیسه سړی ولیکي یا حتی یوه ټولګه هم ولیکي. تاسو درې ټولګې د ازغن پالنګ رنځوري هیلې او اوس دا بندي غږونه درې بسته کتابونه تاسو د ښځو په اړه ولیکل د دې څه وجه وه؟
د ښځې موضوع بیا ما خبرې ته راځم چې یو له مهمو موضوعاتو ده ځکه ما درې ټولګې ښځینه موضوع جوړوي. زما لپاره او د هر چا لپاره د ښځې موضوع ډیره مهمه ده په ځانګړې توګه په پښتنه ټولنه کې. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره لایتناهي ده او د دې ډیر اړخونه د هغې د ژوندانه اوس هم زموږ له ادبیاتو پاتې دي زموږ له د هنر د نورو برخو پاتې دي چې منعکس کاندي. د ښځې موضوع د هغې د هنري روایت موضوع دا ډیره بډایه خزانه ده. څومره چې د ښځو ژوندانه ته متوجه کیږي والله موضوعات تر کوي هغه کیسه شي هغه شعر شي هغه فلم شي هغه انځور شي. نو ښځه ډیره مهمه موضوع ده. ښځه نه یوازې چې په هنر کې ځای نه لري تشه ډیره محسوسیږي. فلن زموږ په ټولنه کې د ښځې موضوع ته هغه د نارینه سره یو ډول ځای عمومي ټولنه کې د ژوندانه په ټولو برخو کې فعال سي. دغه فعالیت د ټولنې په عمومي پرمختګ باندې اغیز وکاندي. فدا کې نه یوازې په ادبیاتو کې په هنر کې دا هیره ده بلکې په سیاست کې هم په اقتصاد کې ژوندانه په ټولو برخو کې مېرمنې د خپل حقه حقوقونه محرومې دي. دا ډېره مهم موضوع ده.
خلک څه وایي د دې نوې ټولګې په اړه څه نظر لري؟ تاسو په خوانۍ کې څه پکتو او دا اوس نوې کیسې چې دي څه توپیر راغلی دی پکې څه بدلون راغلی دی ستاسو په کیسو کې خلکو څه نظر دی ستاسو د لوستونکو؟
د بندي غوونو ټولګې په باب خلک څه وایي؟ که روغتیا درته ووایم دا ټولګه تازه چاپ شوې ده نو لا ماته نه ده راغلي نور چا ته به کله رسېدلي و همدغه تاسو ته او ډېرو محدودو د کیسې مینهوالو ته دا ټولګه رسېدلې ده او هغه دې تا لوستې ده دومره پوښتنې تا ته را ودرولي دي لا ډېرو خلکو نه ده لوستې دا د دې کیسې په باب باندې چې دا څومره متفاوت از ما د نورو کیسې د ټولګو نه البته هغه کیسې چې ما په مېرمنو لیکلي دي. نو دا به هغه وخت معلومې شي چې د کیسی یو لوی مینوالو ته دا ټولګه ورسیږي، ویل ولی وخت ورته پیدا کړ او به ورزوي. دا چې دا ټولګه د نورو نه تفاوت څه کې دی، زوب کې څه وایم، زه خو د دې د لیکوال یا خالق په اسمانه دو کیسو د کیفیت په باب نه سم ویلای، خو کمیت په باب به ووایم چې دا دغه نورو نه په هغه باندې متفاوته ده. په شمېر یې ډېر دی او د موضوعاتو تنوع هم متفاوته ده، یعنی تنوع پکې ډېره ده د موضوعاتو.
ما چې ولوسته ځنه کیسې پکې داسې وي چې بېخي نه پېښېږي زمونږ په ټولنه کې، کنه اگر چې ستاسو کیسې ډېرې پر ریالیزم بنا دي، حقیقت پسندي پکې ډېره ده، خو ځنه کیسې بېخي لکه ما نه دي اورېدلې چېرته چې داسې شوي وي، کنه چې مثلا یو سړی خپله ښځه خرڅه کړي، یا لکه یوه بله داسې کیسې شته پکې یو څو نورې هم. نو دا مو څنګه ولیکلې
کیسې؟ نور ادبي ژانرونه نه تاریخ ته او نه ژورنالیستیک رپورټونه دي چې د روغتیا او دروغ صحت او دقت دقیق معلوم شي. کیسه د عامو واقعیتونو او حقیقت نه دغه کومه کیسه چې تاسو یاد کړه، زه نورو دوستانو هم په دې کیسې تا ته ورته نظر ورکړی دی. د دې ټولګې البته د سریزې د خون کې تکړه لیکوال شریفه جانې په سریزه کې هم د دې کیسې ذکر او یاد راغلی دی. زه به دا ووایم چې ادب او هنر په مختلفو بڼو کې یو عام واقعیت راخلي. سره دې چې دا کیسه په کومه کې چې د یوې ښځې مېړه خپله دا ښځه خرڅوي یا پلوري دروغ نه دي، دا د ننګرهار په یو ځانګړې ولسوالۍ کې یو عام واقعیت دی. داسې پیښې او داسې کیسې د ډېرې اوږدې مودې دې سیمه کې روانې دي. په دې موضوع باندې بی بی سي پښتو څانګې څو کلونه پخوا ځانګړي راپورونه جوړه خپره کړي دي او لاغو مېرمنو سره یې مرکې هم کړي دي چې د موټر کچری او ټوپکو بدل کې پلورل شوي دي. خو زما ادب راشد خانه په دې کیسه کې دا نه دی چې د دې سیمې دغسې پیښې کیسه کړم. ما دې پیښونه په الهام په ټوله کې د پښتنې مېرمنې د مصیبت دور داستان منعکس کړی دی. هلته په کیسه کې د نورو ښځو داستان هم پروت دی او د هغو کوچنیو نجونو د راتلونکي برخلیک هم په دې کیسه کې ښکاري چې همدغه پلار یې د بلې ښځې د واده په بدل کې څنګه پلوري او دوی ته څه نیت لري په راتلونکي کې. په دې کیسه کې د تیرا د پردیو ذکر هم راغلی دی چې څنګه به په پخوا کلونو کې مړوښې مېرمنې خپلو مړو په عام بازار کې پلورلي. دا کیسه د مېړه لخوا د خپلې مېرمنې پلور نه بیانې یوازې، بلکې په ټوله کې په خپله مېرمن باندې د خپل تیری توجیه یا دلایل څنګه باندې کوي. دا کیسه
تکراری شوی نه دی دا کیسې مو، تاسو دې ته پام کړی دی کنه؟ څه وایې په دې اړه؟ مثلا د شرق او غرب د کم توپیر چې دی کنه، چې هلته سړی چې دی انډیوالې ساتي او دلته بیا که داسې یو د کور زنانه یا ښځه یا مېرمن یې د څوک دا کارونه وکړي نو وژنې. یو داسې یوه کیسه ستاسو په دغه کې هم راغلې وه، رنځورو هیلې کې هم، او په دې کې ما بیا ولیده چې دغسې د هغې ته ورته ده، یعنې هغه څه خو نه ده چې وژل شوی وي څوک، خو لکه یو سړی اراده ظاهروي چې وژنم یې که داسې وکړل. دا تکرار نه دی، تاسو خپل ځان دوباره تکراروئ نه؟
او زه نه پوهېږم، خو ممکن ځینې موضوع تکراري، خو فکر نه کوم چې دا به هو به هو هماغسې. زه فکر کوم چې تکرار به د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې هم وي، د کیسه لیکوالو په کیسو کې بام وي، د فلم په دنیا کې بام وي، موضوع به یې وي خو دې کیسو کې، خو مکان او زمان به خامخا بېل او جدا وي. زه فکر کوم
دې ټولګه کې دوه کیسې ما داسې هم ولیدې، لکه یو سړی چې لګیا وي خود کلامي کوي، منولاګ غوندې ځان سره لګیا وي. داسې کیسه که څوک لیکي نو هغه یا داسې د لیک په شکل کې ولیکي، یو څوک چاته خط لیکي یا د بل د خولې، تاسو داسې نیغ په نیغه شروع کړي دي او نیغ په نیغه مو ختمې کړي دي، لکه څوک چې ځان سره لګیا وي یا په ذهن کې لګیا وي، دا داسې د اسلوب څنګه درته ښکاري؟ نوی غوندې نه دی چې بیخي یو سړی اول سر نه اخره پورې بس لګیا وي او دا دغه نه لګي چې مخاطب یې څوک دی. مخاطب پته خو لګي البته، او مخاطب خو مړ دی دلته کې، او خو نه اوري چې دا کومه کیسه کوي.
دوه کیسې چې تاسې وایې په روغتیا چې مونولوګ دی او راوي له ځان سره غږېږي، د روایت دا بڼه په پښتو کیسه کې به یا نه وي او یا به ډېره کمه وي، خو په نړیوالو ادبیاتو کې د روایت دا بڼه ډېره عامه ده. بل دا چې د پښتو کیسه په روغتیا چې هم اوس هم نن سبا د نړیوال داستاني ادب ډېرې بڼې او د لیکوالو، البته د مشهورو لیکوالو نړیوالو، د روایت ډېرې رایجې طریقې ندی خپل کړی او لا هم ډیرای لیکوالو چې دی په پښتو داستاني ادب کې ډیر زړه انانوی پرونه کوي او لا زړو انانوی چوکاټونه راوتلی ځکه خو د روایت هر انوی بڼه ورته ناشنا ښکاري او سوالونه ورته کیږي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس و دمکو او سندره اورو.
لکه باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکه باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکه باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے خب گانو کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے خب گانو کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے کرن سہارا بموش میں بناول راغلے کرن سہارا بموش میں بناول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د وکیل شنواری سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
په خوا چې د خزو پاړه تاسو کمی کیسې لیکلې په خره کې به د جنسي موضوعات ډیر زیات یا به دسی وایو چې د زیاتو خلکو خیال دا و چې د لوسی کیسې دي. په دې کې هغه نشته دی هغه برمنډوالی ډیر نشته پکې نور مسایل پکې ډیر راغلي دا بدلون مو څنګه راوستو کدا دغه سه په خپل راغلي دی تاسو ورته پام نه دی کړی.
اول خدا چې زما په نورو مجموعو کې ټولې کیسې بربنډې کیسې نه وي ایون میں داس کی سوا چھے چون پا وقت کیا کسی نوے مالی کلیوے زب کے مخکخ سوا نو زکر خلق دیر پام ورطرا وقتا ہو او بلا دا چھے دی مجموع کیا دیرہ کسی تقریبا دیتو لویا برخوا پا یا پا ایون ایو بنا سیکشوالیتا یا بربنوالا راخی گورا زنی کسی کی دی چھے ایو دا ایوی لولی کسا ایو دا ایوی لیز بین کسا دا نو کسی خوب کی دا دې ډېرې کیسې دي زنه پیغام چې څنګه تاسو دا وایي چې دې کې دا برخه کمزور یا کمرنګ نه 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 زه فکر کوم چې دې کې به هم ټولې برخه دې موضوع سره اتمنه اړخ لګي.
دا نور کتابونه مو چې لیکلي دي کنه درې کتابونه خدا غا د خزو پاړه دي او کتاب تاسو نور هم دي چې هغه هم د لوند کیسې ټولګي دي او مختلف موضوعات باندې دي. د هغوی نمونه کله کله ته واخلې چې زمونږ اوریدونکو واوري او موضوعات راته وایي چې په هغه په کوم کوم موضوعاتو باندې کیسې لیکل شوې دي.
ها نو چې تاسو ویل زما د چاپ کتابونو شمیره باندې وګونو مانی لاسو ترسي دا کتابونه دي. نو زړه کله زما لومړنی کتاب دی بیا 50 میلیونه دي چې زمانہ خراب شي بل زندان دی یادونه پر هرونه دي توره مانی دا بل کتاب چې دې کتاب در مخه دی 200 دو پیکونه دي. نو دا مختلف فورمونو کې او په مختلف موضوعاتو باندې دا کیسې دي. سیاست په دې کې دی، تاریخ په دې کې دی، فساد په دې کې دی، مختلف برخې دي زمونږ د هیواد زمونږ د دې ولس ځانګړي توګه د پښتنو رواجونه په دې کې دي. نو مختلف موضوعات راخیستې دي
په پښتو کې چې کومې خزینه لیکوالی دي، خزینه لیکوالی د لنډو کیسې، یعنی لنډې کیسې چې کومې خزینه لیکوالی لیکي هغوی ستاسو د کیسو په اړه څه نظر لري؟ تاسو سره چیرته مخامخ کیږي په ونډو کې یا د لیک د لارې یا د ستاسو د لوستون کې د کیسو د لوستون کې په حیث یا د یو کرکتون کې په حیث یا هڅې د یو لیکوالې په حیث تاسو کیسو په اړه د دوی نظر څه وي چې تاسو ته رارسي؟
دا به ګران نو چې زه ووایم چې زما کیسو په باب د پښتنو کیسه لیکوالو نظر مثبت خدای زما کیسه خوښي. ما لپاره به سخت دا خبره وکړم خو په هر صورت مانی اس چې تاسو ګورئ د دې کیسې د بندي وګړو په شامانی هم درې میرمنو خپل نظرونه تبصرې په دې کیسو مانی لورولي دي او هغه دی د هېواد ډېرې مشهورې کیسه لیکوالې او کیسه پېژندونکي هم لویه تبصره په او سریزه ورباندې کښلې ده. څه موده مخکې زما کیسه همدا اغزن پالن او د رنځور هیلې نه یو څو کیسې چې دری ته اړول شوي او چاپ شوی وه په دې کیسه باندې هم تقریبا زیاتره ویناوالې چې وي میرمنې وي هم لیکوالې وي او هم د ادبیاتو مینهوالې او د هغوی نظر هم ډېر مثبت و او د کیسې خوښې دي. خو که رښتیا ووایم زما کیسې دومره پښتنو کیسه لیکوالو ونه ستایلې څومره چې دری ژبو او یوه مجموعه خو چې تاسو اردو ته اړولې وه همدا رنځور هیلې هغه کشور ناهید المریم هم یوه مشهوره شاعره د پاکستان هغه خپل نظر په اوږده تبصره کې په دې کیسو باندې کړی دی. او نو لاغې تاسې اټکل وکړئ چې دې کیسو ته چې د دوی په باب لیکل شوي دي دوی په کوم نظر ګوري؟ هو یوه خبره رانه هېره چې دا یوه ترخه خاطره هم ده او یو یاد هم دی چې ما په خپل یو یاداښت کې په یوه مجموعه کې بیان کړی هم دی. یوه ډېره مشهوره لیکواله، ډېره مشهوره لیکواله چې زه هغې ته په ټول درناوي نه غواړم چې نوم یې دلته واخلم، ما هغې نه غوښتي وو چې ما په یوې مجموعې باندې چې نګر ټولې کیسې په مرمنو وي یوه سریزه ولیک. هغې دا کیسې ولوستې او روغتیا هره ورځ به چې دا کیسې لوستې نو ما سره به د دې کیسې په باب باندې خپل ارزونه هم شریکوله او دا وعده یې راکړ ورځ چې دغه دی نن خلاص هم سوه. خو کیسې چې کله ټولې ولوستې بیا ما ته د دې الفاظ شاید هغسې نقل نه کړم خو دې راته وویل چې ما دې کیسې ولوستې خوښې مې شوې، داسې یو څه ما پیدا نه کړه چې زه ووایم چې یه د روایت بڼه داسې ده یا کیسه داسې درست نه ده خلاصه شوې یا دا نه کیسه لري یا دا. ما کیسې ټولې خوښې شوې هم د موضوع له مخې هم د فورم له مخې د محتوا له مخې. خو ما به وبخې زه د یوې پښتنې ښځې په توګه نسم کړی چې په دغه کیسو باندې سریزه وکاږم. او دلته ځینې کیسې لکه تاسو چې مخکې وویل دا بربنډو موضوعاتو بربنډو جملو له مخې نو یو دا مې غوښتل چې تاسو ته یې در یاده کړم. او هغه لیکوال هم داسې نه وه چې په افغانستان کې اوسېده یا په خیبر پختونخوا کې یا په جنوبی پختونخوا کې په یو بهرني هیواد کې اوسېده.
یو شی چې ستاسو په کیسو کې ډېر تر نظر کېږي یا کېدای شي زما ورته پام شوی، هغه مکالمې دي. نه تاسو کیسه ټوله داسې په مکالمو کې په مخ بوځئ، پیښې پکې په هغه معنی لګې وي او مکالمې پکې زیاتې وي. کله کله خو کیسه بیخي په مکالمه پیل شي او په مکالمه ختمه شي او په میاشت کې ټوله کیسه پکې وشي. دا تاسو ارادي کوئ، شعوري ته وایي کوئ که نه دغسې درنه ولیکل شي؟
نو کیسې خو شعوري او ارادي نه لیکل کېږي، کیسې په مختلفو بڼو باندې لیکل کېږي او مختلف موضوعات اخلی او بل دار چا د لیکلو خپل طریقه او خپل قاعده وي. زه روختیم ده چې کیسه په مکالمو باندې غزوم، کیسه په مکالمو باندې او ډایلاګونو باندې تصویري کوم، تصویرونه جوړوم، یا بل څوک به د فضا په جوړولو باندې، یا د ډاکټرونو په ډېر معرفت باندې، یا د مکان په معرفت باندې ډېر زور اچوي. نو زه دا ستاسو دا اخیستنه او زما د کیسې داسې پېژندنه درسته ده. زه کیسه روغتیا هم ده، خو په دغې نوې ټولو کې مې هڅه کړې ده چې مکالمې تر څنګ باید فضا هم کې ډېرې کرکټر په خانه مانی ما هم ډېر زور اچولی دی. د نورو ټولګو په پرتله مانې دلته دغه قاعده، یعنی چې مکالمې مانی ده ډېر زور اچول شي، یعنی نه دی اچول شوی. خو سره د هغې هم زه په مکالمو رښتیا هم چې ډېر زور اچوم، او زه د مکالمو په مټ مانې کیسه په مخ بیایم او بشپړوم. دا سمه ده.
دومره کتابونه مو چې لیکلي دي، په دوی کې ستاسو د خوښې کتاب کوم یو دی چې ستاسو خپله خوښ وي، او هغه کتاب کوم یو دی چې نورو خلکو خوښ کړی وي، تاسو ته نظر را رسېدلی وي؟
دا خو په ټوله کې که سړی ووایي چې کومه کیسه دې خوښه ده یا د کیسو کومه ټولګه دې خوښه ده، لږ به ګرانه وي. اصلا خو دا تخلیق ایجاد څه د کیسې په بڼه، څه د شعر په بڼه، تر څو چې شاعر یا لیکوال لیکي د ده دی، بیا له دې نه وروسته چې کله بازار ته وړاندې کیږي خلکو ته په لاس ورځي، بیا د هغوی مال ګرځي، او بیا نو هغوی باید نظر په ورکه چې کومه کیسه ښه ده یا کومه مجموعه ښه ده. ما دپاره او زه فکر کوم دار لیکوال دار شاعر دپاره د خپل هنري تولیدات که د شعر په بڼه دي که د کیسې په بڼه دي، داسې دي لکه د هغه اولادونه. نو په اولادونو کې به ډېره ګرانه سړی ووایي چې دا ښه دی او دا ښه نه دی. او اگر که دا مثال به ډېر تطبیقي نه وي، ځینې وخت داسې وي چې یو وخت سړی ووایي چې دا کیسه خو ماوله کمزورې ده ډېره، کاشکې دا مې نه وای لیکلي. خو په هر صورت بیا هم د دې کیسې یا که شاعري د هغه شعري زما هم که روغتیا درته ووایم سخته به وي، خو په نسبي توګه که ووایم نو زه فکر کړم چې نهمه ټولګه مه دوه سرونه دوه فکرونه به ما ته هم ښه ښکاري، او دا کیسې چې ځینو دوستانو لوستې دي هغو هم یوه نیم راته ویلي دي چې دا د دې نورو ټولګو نه متفاوته ده، او چې زمانه خرابه شي هغه مجموعه هم زما ښه مجموعه ده. البته ځینې نورې مجموعې هم دي، دا سورې ماڼۍ هم ځینو دوستانو خوښه کړې ده، او په دې باب باندې لیکنې هم کړې دي یا د بی بی سي ویب سایټ کې. نو نه پوهېږم، لږ به مشکله وي که مطلق ووایم چې دا نورې خرابې دي او دغه د ټولو نه ښه مجموعه ده او ښه ټولګه ده، سخته به وي. خو دو منځ کې یوه نیمه کیسه ده چې ډېرو خلکو پام یې ځان ته راوړولی دی، لکه د 50 میلیونه کیسه، یا فرضاً بیرېدلې نازکه کیسه، یا د کتاب کیسه. نو ځینې داسې کیسې هم شته چې لږ عام مقبولیت یې خپل کړی دی.
په پښتو کې چې اوس کومې لنډې کیسې لیکل کېږي، د دوی د معیار او مقدار دواړو په لحاظ چې ورته وګورئ، تاسو ته مطمئن یې که نه ښې کیسې لیکل کېږي یا فوق العاده مطلب د مقدار په لحاظ باندې ډېرې کیسې لیکل کېږي که لږې لیکل کېږي؟
دا مهمه پوښتنه ده، خو ځواب یې ګران دی. په دې معنی چې داسې پوښتنې ته د ځواب لپاره باید د پښتو کیسې لیکنې هغه ټوله پروسه باید تکاملي سیر، باید د نظر ورکوونکي د نظره تیر کړی. خو څومره چې زما معلومات زه په هماغه محدوده کې چې درته ووایم، پښتو کیسه که روغتیا درته ووایم د نړیوالې څه چې د سیمې د کیسې نه هم ډېره وروسته پاتې ده. هغه عوامل به نه یم، اما یو شی چې ډېر معلوم دی هغه دا ده چې پښتو کیسه لا اوس هم د هغې کیسې فورم کې پاتې ده چې کله په نړیوالو ادبیاتو کې د کیسې ژانر شکل نیسي او زیږول کیږي. یعنی د 19مې پیړۍ د دوهمې لسیزې کې چې کله کیسه لیکنه پیل کیږي، بیا د 20مې پیړۍ د اوایلو پورې هماغه فورمونه را خپل کړي دي او ډېرې کیسې ریالیزم دی. کیسې نوي فورمونه هم نه دي کړي، نوي تجربه کړي او بل پیښې ساده بیان کړي دي. کیسې فلسفي کړي نه دي، کیسې ته نورې بڼې نه دي ورکړي، لکه سوریالیزم یا کافکایي رنګ یا فرضاً جادوئی ریالیزم یا نیو ریالیزم. نو دای یو اړخ دی. اوس کیسیم که روغتیا در ته ووایم چې دغه وروستیو کلونو کې، د 10-20 کلونو کې چې کومه کیسه پښتو کې لیکل کیږي، دا هم په کوزه پښتونخوا چې مخکې د کیسې دپاره یو بېلګه وه، اوس هغه په ټپه ولاړه ده. په افغانستان کې دننه د کیسه لیکنې ځینې تجربې نوي ځوانانو کړي دي، چې یعنی یو امید شته چې یو ښه کیسه به په راتلونکو کې کمه به وي، خو ښه کیسه به وي چې د پښتو کیسه به ورمنه ښه وځلیږي. داسې کیسې د دوی په منځ کې شته. البته دا زما نظر دی چې ښایي د سیمې د ادبیاتو برخه وګرځي، د نړۍ د ادبیاتو برخه وګرځي. ځینې ځوانان شته چې هغو جملې نه حیات ژوند دی، ځینې نجونې دي لکه هیله پسرلی، صافیا وردک، دغسې کم لیکوالان دي. خو دوی په دغه عمر کې کومه محتوا چې خپلو کیسو ته ورکړي، په کوم فورمونو کې چې کیسې لیکي، یعنی ډېر عالي دي او د یو ښې کیسې هیله ترې کیدای شي. البته د پښتو کیسې په مشهورو لیکوالو کې یا په منځنۍ عمر لرونکي لیکوالو کې هم د ځینو کیسې عالي کیسې دي، نمونهیي کیسې دي. خو زه د ځینو نمونه نه اخلم، د ځینو نزاکتونو له مخې، دې دپاره چې ځینې کسان پراخه پنځونې کړي، مشهور شوي دي او ځینو لا کیسې لږې لیکلي دي، خو ښې کیسې لیکلي دي. نو یو ډول ما ته ګران هم ده دې دپاره چې یو ډول ځینې ستان دې لیکوالو په منځ کې له ما خفه نه شي چې د ځینو نومونه واخلم، ځکه د ځینو نومونه نه تېرېږم.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، اوس و دمه کوو او سندره اورو.
جانان ما یادوا دسرو شوندو د پاس سر پیوان ما یادوا چاوش کی راتوي چې جانان ما یادوا دسرو شوندو د پاس سر پیوان ما یادوا وای جانان ما یادوا سر پیوان ما یادوا او جانان ما یادوا مالر زندان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر پیزوان ما یادوا چاوش کی رات وای چې جانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر پیزوان ما یادوا وای جانان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا او جانان ما یادوا یو پلو می یار یو پلو
لتانا ما مشڑا گزانا قربان دے سما اسلام اسلام سمش کلی جانانا زجار شم لتانا ما مشڑا گزانا قربان دے سما اسلام اسلام سلرا توائے تور زلفان ما یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پیزوان ما یادوا چاوش کی رات وئل چی جانان ما یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پیزوان ما یادوا وئی جانان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا او جانان ما یادوا راشتا وی گدا محفل دی خوشالو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے راشتا وی گدا محفل دی خوشالو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے دغرو لمنو کی کرکڑی ٹھول و میارا او جانان میتل لے دے مرا بال لے دے جانان میتل لے دے مرا بال لے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د وکیل شنواری سره خپل مرکې ته دوام ورکو
د لنډ کیسه په نو لیکوالانو کې کم په پښتو کې نوی کسان دی او لنډ کیسه لیکي د هغه په اړه مس نظر د څنګه روان دي او تاسو پیغام څه دی ورته
ما خو مخکې دا پوښتنه جواب کړه چې په نوی کهول یا نوی نسل ځوانانو کې داسې څه لیکوال شته دی چې د کیسې د نقد په برخه کې او په خپل د کیسو پنځولو کې ترې د ښې کیسې داسې کیسې چې هغه د سیمې د کیسې جوګه وګرځي د نړیوالو کیسې کې خپل ځان ته ځای پیدا کړه تمه تر کېدای شي ما یې نمونه واخیسته زه واقعیا د هغوی له کیسو نه اغېزمن یم زه فکر کړم که د کیسو د شوق کې ونه وژل سي او خپل دا شوق وپالي ما ته یوه لیکواله وه نو وسیله په دغه شیبه کې له ما نه نوم هېر دی یعنی په 15 کلنۍ کې داسې کیسې لیکلې چې تا زموږ ډېرو مشرانو لیکوالو په هغه ښکلا کیسې نه شي پنځولی چې د دې د عمر 2-3 چنده کیسې لیکنې تجربه لرو ده او په ټوله کښې ووایم ځینې څوک به ځوانانو که نارینه لیکوال ما خفه نه شي په ځوان نسل کې په کیسه لیکنه برخه کې نجونې البته د شمېرې له مخې مخکښې دي وړاندې دي
په نوره نړۍ کې په خاصه توګه په غرب کې لنډه کیسه دومره بازار نه لري ناول ډېر لوستل کېږي اگر چې ناول ډېر وخت هم په لیکلو کې اخلي او هم په لوستلو کې خو بیا هم خلک ناول خوښوي او غټ غټ ناولونه لولي او لنډه کیسه داسې ډېره نه خوښوي د دې څه وجه ده چې دلته زموږ په دغه کې حالانکه د هغوی سره وخت نه وي که نه هغوی خو ډېر مصروف خلک دي هغوی ناول خوښوي او زموږ خلک چې دي دا خو داسې ډېر مصروف نه دي وخت لري خو بیا هم لنډ شی خوښوي لکه که ناول لیکي هم ناولېټ غوندې ولیکي لنډ غوندې او لنډه کیسه هم لیکي ناول ته ډېر داسې زړه نه ښه کوي اگر چې اوس ډېر ناولونه لیکل کېږي خو هغه هم د ناول په کم معیار چې دی د ناول چې کم سټنډرډ دی په هغې داسې ډېر برابر ځکه نه وي چې نه یې اوږدوالی هغومره وي او نه پکې پېښې هغه شان دغه شوي پلاټ یې چې وګورې او نورې کیسې چې کوم د ناول لوازمات دي که نه هغه پکې نه وي په نظر کې نیول شوي نو د دې څه وجه کېدی شي ستاسو په خیال
سره دی چې په اروپا کې داستاني ادب په ناول پیل شوی دی او یو وخت چې لنډه کیسه رامنځته شوه عامه شوه عام ډېر نظر داسې و چې څرنګه چې نړۍ صنعتي ده ماشیني ده خلک ډېر کم وخت لري نو خلک ناولونه په ځای کیسې ډېرې خوښوي خو وروسته دا خبر برعکس راو خطا لنڈ کیسے اخبل مقبولیت واغ مقام لا سورک لنڈ کیسے آسچتا سے روختیان پر غر کی بازار نداری ناشران اخبرندو یا موسیان دا لنڈو کیسو چاپ تا نخ کئی ناولونا ما تا لنڈ ناولونا یا خواہ دیر مشہور ناولونا دی کنا دا مشہور لکوالو لکا دا کامو و یا کپکا و داشی کپردائی و داشی ناولونا دیر لنڈ دی گو دا فلور بازار دیر زیاد تای خو جدی سرا سرا ہم نہ چوک دا لنڈو کی سو ٹھول گو تدلخ کئی دیر ناشران آو نا وڑو لنڈو ناولونو تا لوی ناولونو بازار ہو سا ہم گرم دے البتہ زما معلومات او د دې لاد دا وکی چې دوی باهوج ما کتاب توپ د یو خود بازار پیسې منی دوی وای چې دا په یو قیمت منی په یو قیمت منی خلک اخلیم ځکه چې هوج می زیات نو قیمت ور منی ډیری نو خلک یې اخلی بیا ورو ک ناول چې دی پاگه که زیاد قیمت دی سوکی نا اخلی و بلده چی دی چی او توک چی سفر تزی ناولون معمولا خلق پا سفرونو که لولی نو جد پارا چی چلو پینزه کتاب سلی سره ولی یو کتاب نی نو یو دا علاتی هم دی چی لوی ناولون خبر دل دیر باب دی بلده پختو ناول خبر اتاس چی وکڑا د پختو ناولون اغسی چی دی اغسی کارا و پورا ندی هم دا پل شکل مخی اوام دا ډیر ناولونه چې اوس لیکل شوي دي زیاتره داسې دي لکه لنډې اوږدې کیسې ناولونو معیار نه پوره کوي زیاتره یې یا تقریبا یو لوی اکثریت نو یو دغه علت هم دی چې دا ناولونه لوستونکي نه لري
زمونږ ځینو ډېرې ښو ښو لیکوالانو لنډې کیسې لیکلې او ډېرې ښې لیکلې اوس چې نه لیکي یا مونږ ته خبرې ګونه کېدای شي ځکه چې چاپوي نه د هغوی به دا خیال وي چې کتاب څوک نه ګوري د کتاب ارزښت کم شوی دی زمونږ په ټولنه کې یا یې کېدای شي لیکي هم نه مونږ خو ته نه خبرېږو خو ځنه کسانو سره چې زما خبره شوې دی چې لیکلې مې دي خو چاپولو ته مې زړه نه کېږي تاسو یې لیکئ هم کیسې او چاپوئ هم دا حوصله مو څنګه کړې ده چې داسې ډېر په مستقل مزاجۍ سره لګیا یې کې مسلسل کیسې لیکئ او چاپوئ
مور راشد خان ستاسو خبره سمه ده مشران لیکوالان چې په خوای په کوم شوق باندې کیسې لیکلي اوس کیسې نه لیکي او کلی کې هم ستاسو خبره چاپ ته ځنه نه کوي د دې علت ډیر شیان کېدای شي یو لاغونه دا دی چې په خوا به دوی چې څه لیکل دا به حکومتونو ورته چاپول یو خو ورته چاپول یو دستي دې کتاب به خپل اعتبار اخیسته ځکه چې د یو ادارې نه به چاپېده چې هغې به دې صلاحیت لرود نو یو ډول هغه د دې کتاب ارزښت یې لوړ بیوه همې لیکوال ته ګرانه وه او هم د هغو لوستونکو ته ځکه هر کتاب نه چاپېد یوازې د هغه د مخې د ممنوعیت له مخې بلکې دې د کیفیت له مخې یو خو دا علت و بل به دا لیکوال مادی امتیاز باید درلود یعنی اخوزامه با دی پا بدل که ورکول که ده دوی ملت داده چی دا لیکوال و لویا برخه کدوال سو او پا کدوالی که دو لستون که محدود شو دلتا نه کتاب پلورنزیشتا نه پا پختو کتاب خانیستا تو کورسی او دا کتابونه راونیسی دری ملت داده چی مشران و لیکوالو د نړیوالو کیسو مختلف بڼې ولوستې یو ډول د کیسو د دنیا په دې رنگینۍ کې دوی البته دا محسوسه کړه چې دوی کیسې هغه څه چې لازمه ده هغه کیفیت نه برخمن نه دي دا علت هم کېدی او بله خبره دا ده چې دا هم یو حقیقت دی چې لیکوالان او شاعران البته زه هغه غریب او بې وسې کیسه لیکوال او شاعران نه یادوم مګر هم هغه چې یعنې د اقتصاد ښه درجه کې دي یعنې شتمن دي هغوی ته دا یو ډول نه پوهېږم نه یو ډول ګران ښکاري چې دوی دا په خپلو پیسو باندې خپل کتاب وپلوري په زړه پورې دا ده جالب به دا ده حیرانوونکي دا ده چې دوی کتاب په یوه کال کې لیکي او په څه ریاضت او خواري لیکي هغه ورته سخت نه ده خو کتاب شاید په یو کال کې لیکلی په خواري باندې د څومره کارونه به ځان ور باندې ایستلی خو د خپل دو ورځو البته زما لیکوال هدف دی چې خارج کې اوسي بهر کې اوسي چې د خپل دو ورځو یا د یوې ورځې آیت معنی خپل کتاب چاپ کا دې ته زړه نه
خو زما پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه لیکئ او چاپوئ دا کتابونه؟
زما خبره زه خپل د ادبیات هم د شوق سره ګورم او هم پنځول یو رسالت هم زه کې لیکم هم خوند ته نه اخلم او که چاپوم هم په خپلو پیسو. ما ته خپله روغتیا که درته ووایم راشد خانه د کیساب لیکل ګران دي، د کیسو پنځول ګران دي. په کیسو باندې لګښت دا ډېره وړه خبره ده او بل په داسې یو وخت کې چې اوس کتاب صنعت لویو ننګونو سره مخامخ دی، څه په لر وطن کې او څه په بر وطن کې. یوه ځای کې خو پښتو د ورکېدو زوال سره مخ ده او په بل کې د فرهنګ په ټوله کې د لویو ننګونو سره مخ دی. عام فرهنګ په ډېرو برخو باندې بندیز لګېدلی دی او عام کومې برخې لکه کتابونه چې فعال دي هغې ته مختلفې ستراتیژۍ جوړې شوي دي او چوکاټونه چې کوم کتاب باید چاپ شي کوم چاپ نه شي او حتی هغه چې چاپ شوي دي ورځ په ورځ له کتاب پلورنځیونه راټولېږي. نو په افغانستان کې خو په تېر حکومتونو کې د ټولو نواخصو سره د کتاب په برخه کې یو لوی پرمختګ راغلی و. بلا مادبې فعال شوي وې، کتاب پلورنځي فعال شوي وو، د کتاب د چاپ مختلف پرندویه موسسې وې، کتاب صنعت هم حکومت پاله عام شخصي سوداګرو پاله خارجي بینالمللي مسو اوس دا هر څه په ټپه ودرېده. نو که څوک یو کتاب چاپوي په دې وخت کې یعنې دا یو ثواب هم دی زما په نظر باندې، شاید هغومره اغېز ونه لري ځکه د کتاب صنعت له ډېرو ځایونو نه باید وپالل شي. د لیکوالو چې په خپل لګښت باندې کوم کتاب چاپوي دا به ډېره ناچیزه اغېز وي، خو بیا هم د کتاب صنعت انحلال او له زوال او له ورکېدو یو څه خو یې ژغوري او په دې کې به هغه کارګر ته به خیر ورسیږي، هغه څوک چې کتاب خرڅوي هغه ته به خیر ورسیږي، څوک چې چاپخانه یې خپله ده هغه ته به یو عاید منبع پیدا شي. نو د دې ډېر اړخونه دي. نو زه په دغه مبنا باندې په ډېر شوق باندې په کتاب په چاپ پانګونه تزلخه کوم او پیسې پور کوم.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس و دمه کو او سندره اورو.
Yeah, mina, 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 she. Water, watch it, don't let me. مشال ریڈیو د بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
د خپلو کیسو له وجې چرته ستونزې درته جوړې شوې دي چې تاسو د کوم ستونزو سره مخامخ شوي یې، د یو خاص کیسې له وجې یا د یو ټولګې له وجې کوم مشکل درته پیدا شوی، داسې کله شوی دي کنه؟
اوه ولې نه، یو کیسه مې زنګونه اټکلونه و چې زما په نوې مجموعه کې زړه کلا کې دا کیسه راغلې، بل د ناشناس کیسه ده، بل هم د تراشي کیسه چې زما سورې مڼې کې ده. دا کیسه د درې کیسو ما ته پوره جنجالونه جوړ کړل، ورته په مرګ هتاب کې تاجې څه وایم داسې شاعری کلچ مجموعہ پندوس میلونا اردو تو واڑا والا کیسا اتارا تکڑے مت بھی آ کتاب نہ چاپا کتاب بلا مطبع کی چاپ کا او بیا دا آغی چاپ روستا بیا مشرک دی مجمع مانی چاولی کل نو دا شانت ستانو دا رازیب کی بس زوائمہ چی پا پانزوانا کی او پا اوناری لیکی که او ویری دی نو بیا تما پانزو
کسو یو وقت که چه نکت بکیدو یعنی وکا ورطا ہوایا چا با زن خلقو خواه گنا لحظن و با بد گنا چه سیاسی دی سیاست پکی دیر کی گی نو ما چه دستا سو دا نوی طول که وکا تا نو پدی کې هم مگر چې دا د خزو په موضوع ده خو سیاست پکې وو سو ځای مې خو سیاست در نظر شو اگر چې زما خو خيږي زما خو خیال درته چې باید سیاست وي په ادب چې ده او سیاست داسې یو بل نه ډېر لري نه دی بلکې دا یو چې ده د ژوند تفسیر کوي او بل یې راهنمایي کوي نو په کار ده چې ادب سیاست ته یو کڑکای ور پرانیستی وي ګوري ورته نو تاسو پدی کې سو کې هم چې ده سیاسي کیسې وي دا هم شوري ډول کیږي کنه دغه څه خپل وشي او تاسو پاغه نظریه ای چې مطلب ادب چې د ژوند د پاره پکار دی
دا خو بلا خبره ده چې هنر د ژوند د پاره ک هنر د هنر د پاره ک روختیا درته ز په دې نظر ما ماته هم په یو هنري اثر کې د ټولو نه مهم اول دا خپل هغه هنر دی خو کله چې سیاست خبره کوو دا په هنر کې ادبیاتو کې د سیاست مسله ډیره ده سوي ده دا لایق صاحب غریب مرحوم به په دې معنی ګرمو چې د شیرونه چې دی سیاسي دی د سیاست دی د شیر کولا ته صدما خو زه په دې باور نه یم اول موږ یو مغالطه کوو شیر او شعر سره کوو سره یعنی د لایق پړم ک بیا زه وایم نو هغه ځنی سیاسي شیرونه دي چې هغه د هنر اوج دی کنه نو سیاست هم لکه مخکې چې ما وویل دا سیکشوالیته کنه چې دلته تابو ده د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده سیاست او هنر یا ادب د ژوند انعکاس دی د ژوند هنداره ده نو سیاست څنګه ممکن دی چې په کیسه کې ده نه وي په شعر کې ده نه وي او د تخلیق په بل فورم کې ده نه وي د هنر په بل کوم فورم کې ده نه وي یعنی سیاست هم باید وي پاتې شو دا چې زما کیسې کې سیاست شته ولې نه شته فرضاً یو ولسمشر کیسه کړی دی لکه کارمل په یوه کیسه کې کیسه کړی دی، د ترقې مې په بله کیسه کې کیسه کړی دی، همدارقم د حزب ډیموکراتیک مانی ما ډېرې کیسې لیکلي دي، په دا نو ډېر تاریخ ما په کیسه کې راخیستی دی. نو زه بیا ما خبر ته راځم چې سیاست هم د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده، حتماً که څوک وغواړي که ونه غواړي سیاست به په ایجاد کې او په تخلیق کې انعکاس مومي. نو هو زما ځینې کیسې شته دی چې سیاسي، لکه دا 500 میلیونه فرزن دا یوه سیاسي کیسه ده، ډېرو خلکو خوښه کړې ده، دلته خارج کې هم خپره شوې ده، پښتنو لوستې ده. یو د ژوند یوه برخه د دې سبب نه شي کېدی چې دا هنر ته داخله شو، نو هغه هنر دا په دې پورې لري چې ته یوه موضوع چې کیسه کې هغه څومره هنري ده، دا پکې ډېره مهمه ده.
راتلونکي کې مو څه په پام کې دي؟ تاسو یو وخت داسې خبر شوی وم چې په ناول باندې کار کوئ، بیا هغه ناول مونږ ونه لیدو چې چاپ شوی وي، یا یو وخت مثلا داسې کیسې هم کېدی چې یو فلم جوړولو ته مو خیال دی، نو هغه پروژې مو څنګه شوې؟ فلم یا ناول دغه مو پریښي دي که نه په نظر کې مو دی اوس هم؟
ښه پوښتنه ده وکړه، او دا پوښتنه ته هم باید وکړې. او که چې ما د خپلو راتلونکو پلانونو ذکر کړی و، دا تا چې څنګه ویلې د ناولونو د پنځورو وعده مو خپلو لوستونکو ته ورکړې وه. که روغتیا درته ووایم راشد خانه، زه دغه 3 کاله په دې هڅه کې یم چې زه دا د لنډو کیسو لیکنو بهیر د 1 کال دپاره ودروم، او د ادبیاتو نورو ژانرونو یو تجربه وکړم. هغه که ناول دی، که یو بشپړ تیاتر دی، که سناریو دی، خو له بده مرغه دا کیسې زه داسې په ځان کې بوخ ساتلی ما چې هیڅ مې نه پرېږدي. لکه دا د ښځو موضوع چې ده، زه وایم دا د دویمه مجموعه، درېیمه زه وایم، څلورم موضوع مې څلورم هم ټولګم، یعنې یو 15 کیسې چې شي زه وایم راځه خو همدې موضوع مانی شپږ نورې کیسې هم ولیکه. لیکل نه، دا لیکل راغلي په ما مانی. او بل داسې دي چې ډېرې کیسې دي چې له ما سره ځنو پېښو، ځنو لیدنو، ځنې اورېدنو، ځنې فکرونو، ځنې ایډیالونو ما ته په دې ذهن کې کیسې جوړې کړې دي، او له بده مرغه په ما په هماغه شیبه کې هغه کیسې هماغه چوکاټونه نه دي جوړ کړي، خو په ماس کې راسره پاتې دي هغه، یعنی ما بشپړې طرحې. نو زه وایم چې هغه باید زه ولیکم، هماغه مې بیا پرې نه دي که نه، داسې هماغه که په هماغه وخت کې ولیکم بیا میاشت پاس لیکم. حتی داسې طرحې دي چې ما سره 15 کاله ژوند کړی او بیا ما هغه کیسه کړې دي. نو زه وایم دا دي، هغې ته یو ډول ځورېږم چې دا ولې دا طرحه کیسه نه کړم. نو یو دا غټ علت دی. بل داسې دي چې ځینې ځانګړي مجموعې زما په ذهن کې شکل ونیسي، لکه یوه موضوع فرزند هغه ده چې زه ورمنې اته 9 لس کیسې لرم، نه یوازې دا چې ویم چې باید دې موضوع باندې حتماً 4-5 نورې کیسې ولیکم. هغه کیسې زما په ذهن کې جوړې شوي دي، لکه د سندرو موضوع، د سندرغاړو موضوع. اوس په سندرغاړو لکه مخکې چې موږ چې ناشناس، یعنې ما ناشناس یو ډول کیسه کړی دی، همدغسې ما په ذهن کې ګرځي چې زه احمد ظاهر څنګه کیسه کړم. او د سندرغاړو مختلف اړخونه څه ژوندي مثالونه دي چې هماغه مثالونه زه غواړم چې هغه د ټولو سندرغاړو یو هنداره شي، لکه دا د ناشناس کیسه. دغسې پلانونه او دغسې فکرونه ما نه پرېږدي چې زه هماغسې چې ما ویلي وو چې زه به ناول لیکم، زه به ننداره لیکم، او یا به زه سناری ولیکم، هغه زما معنی ګرځېدلې دي. خو امیدوار یم چې کار رقم وي، نور زه به کیسې یو وخت لپاره د هغوی لیکل ودروم، او دا ناول چې یوازې ما نه دي ویلي، زما نه دلته چې څوک پېژنم، ماته بهرنیانو ماته هم څو ځلې ویلي چې ته ولې ناول نه لیکې. د ناولونو طرحې راسره دي، دوه درې ناولونو شروع یې پای یا تعنوانونه یې. امیدوار یم چې نور په دغه کال کې د یو مجموعه، دوه مجموع وروسته دا کیسې ودروم، او لکه کیسې لیکل پرې هم نه دم، نو باید دو سره په یو وخت کې باید، البته ما د پاره وګرانه مې خو د ناول د لیکلو تجربه هم وکړم.
په مخه مو شاه سلمل صاحب، ډېره مننه مونږ ته د وخت راکولو.
تاسو هم په مخه ښه. ګران راشد خان، بیا هم ډېره مننه د بلنې نه او د دې مرکې نه.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، د وکیل شنواری سره زمونږ مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربه راشد خاټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.